تکنیک 8 صبح و وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره مشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون که تاسته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولید ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم اوس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا و راسره چې که اوربند وکړو موږ امریکایانو ته فرصت په لاس ورکړو او فرصت ترلاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کړي وروسته راسره.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسا کلا ولسوالۍ ته په لاره د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یوه خبري غونډه کې شخېده همداراز یې وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خو د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موسی کالا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تېرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشې شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 50 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. 40 کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځاځي او نورعلي زادران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 104 اویا منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلې وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 388 منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې جوړې کړې شوې. د خبرونه لاساجی رادیو اوري. د سوریه د بشری حقوقو د څار د لوی په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوې دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګی برید هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یکشنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د ده په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دې وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پرمخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسې په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اوري. دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبري په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د یوې سیمې اوسیدونکو ولې خپل ښوونځي بند کړی دي؟ د دې پوښتنې د ځواب تر څنګ به واورئ. دا د اورزګان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالۍ اوسیدونکو څه وایي؟
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار چې هلته ولسوالۍ ونیسي، او دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټې پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ اته بجې او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ د وی پاڼې پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/ازادي رادیو زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انوړاندې کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونې مقصر وباله، او نوموړی پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ، $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دی. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2013 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي ځورونې تورن کړی. کریم که څه هم د فیفا د تازه پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړي او هغه د ځان پر ضد دسیسه بللې وه. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیره خالده پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه وه، نوموړي چې له کلون راهیسې ډنمارک ووسي، د شنبې په ناوخته ازادي راډیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هرکلی وکړ، خو زیاته یې کړه چې اوس هم اعتراض لري. د خالدی په وینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې.
سیکرتر جنرال فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضی ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علی رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکی رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملي کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل د روان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وهل ته متوجه شو چې یو شمیر نجونې د نارینه روزون کې او استازي لخوا چې له افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د ښځو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې و ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوي رد کړې. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر وپوښت. خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی دا قضیه څومره مخکې وړي دمګړې له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصي شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړی چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د 1300 شمیرې له لارې راواستوي. ستاسو نظرونه به هم دې خبرونه کې له نور اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامه سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص وسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمنځ فرق وکړي. دغه څه فرق وو
د پداسې حال کې چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز د وی ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال رئیس د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصېږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي د هغوی په رابیدارولو کې او جوړولو کې کمک کوي له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي، چې د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادېږي او بیرته نیول کیږي نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په بعضو ځایونو کې دې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي، یعنی روزل شوي خلک دي. دوی امید لرم چې په بعضو ځایونو کې دې ښه نتیجې ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ییز ځواک شمیر له 15 زرو تنو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټروله آزادي شوي دي، اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي. ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي؟ هیله ده چې په دې اړه نظر راواستوي. ستاسو نظرونه وروسته لولو. د افغان بي سیمه تصبات له شمیره په یاد لري که په غزنی کې د طالبانو له کنټروله د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. د لوګر په یو سیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتي پوستې له ښوونځیو لري کړي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي د ښوونځي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دیناو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانزی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوا امنیتی پوستي جوړ شوې دي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د استوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتی پوستو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي. د دهنو د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکي خونځیو ته د تک په لار خوندي نه دي.
بنام خیزش مردمی پوستا ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګن کورونو ته نږدې پوستې جوړې کړې. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرېنږدې چې ټپیانو یا ونه وژل شي.
دغه ته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو څلور لومړني خونځي پکې شامل دي. د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکانو او نجونو پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وایي سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنې کړي چې دغه پوسټې به د هستوګنې لسیمو او خونځیو لري کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد.
موږ د دې لامل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدامې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځیو دروازې وتړي، خپل غږ مسؤلینو ته رسو. مخکې له دې په دې ځینو مواردو کې د خونځیو زده کوونکي ټپیان شوي او وژل شوي هم دي. له دې بدتر به نور څه وي؟
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. د دغه کلی اوسیدونکي وایي په دې وروستیو کې د ولسمشر غني د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې ناامني ډېره شوې ده. دوه اونۍ مخکې د محمد اغې ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون خلکو ته ستونزې پېښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحقزه د دهنو د کلیوالو ستونزې په حق غني.
د دهنو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. ان شاء الله د خلکو مشکل خو نن ما اوس ولسوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب ورسول لري چې موږ ته مزي مشکل باندې نوم د بکاتي وورل.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځیو ته نږدې د امنیتي پوستو شتون زده کوونکو ته یو ګواښ ګڼي. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم خبرونه او راپورونه لوستلئ شئ. ازادي رادیو .com سموږ د وی پانی پته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې. وصالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریډیو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بهراني ځایونو بدلې سیوې دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو، تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمني درلوده، د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ، تر هغو چې د 1900 میلادي کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خبرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو ور بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبرۍ لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 میلادي کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بلاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو، له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د 8 وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنې په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورځپاڼې سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څارنوالې د هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات وسي. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دې په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په لیکنه کې نړیواله جزایی محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې وروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل انبانی کوي.
په سوریه کې یو ځل بیا خطو زور اخیستی. د سوریه د بشري حقونو د سار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. دې ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د چاودېدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي د شنبې د ورځې په نښتو کې د سوریې د حکومت لږ تر لږه 30 سرتیري او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریې د حما ایالت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې د رامنځته شوي غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د تودو جګړو شاهدې دي. جرمني خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي د پنجشنبې په ورځ د القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او له هغې راوروسته یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ځواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په حما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنګرونه ګڼل کېږي. د سوریې دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونو د حما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته یې مرګ ژوب لاړولی.
د ارزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشرانو جرګه کې د ارزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ارزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ارزګانه د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استازي د نظارت او ارزیابۍ په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته پراته دي. د دې لړډلې یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته ویل چې د کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوي دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناس نور وسې صد نشته نه باندې تخمینا دغه مشفظم میاشته پر نامه نشي یو څوک ثبوت کړي زما پر غور ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر ملا سرانوال. ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کا څه باسره وو ټولې لاسو پر او باندې ثبوتونه و ټولې لاسو زوې د شخص په خاطر باندې ناس
نه ثبوت ستا نه شایسته نه اړیت پر ما ستا هیڅ څوک پر ما باندې نسته شل کال موت جو پر ما په دومره محکمه کې قید را باسي پر چې باندې چې پر ما نه ثبوت ستا نه اړیت ستا ته څنګه پر ما شل کال قید را باسي زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساري.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دی پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نو ورته فډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د ورزګان د خلکو استاذي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به وکړي.
خپل دا مشکلات یو کاغذ باندې جوړ شي د روان سره ورته د مسؤلیت سره تیز مرغونه یا ټول مرغونه یا دا د خدای عذاب دی راغلی دي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت د استیناف څارنوالي مشر اسدالله وزیری بیا دانه مني چې ګڼې بیګنا کسان دي زندان ته چولی وي. دی وایي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دغه څوک بندیان دي یا لاس خلاص نیول شوي دي یا د داسې شواهدو اسنادو په اساس باندې چې په خپله دوی اعتراف کړی وای په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بیګنا محبس نه دي ننوتلی او هیڅ ګناهګار به په محبس بندي شوی نه دي. تر دې اندازې په دې یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړی دی او هر څوک چې کومه جرم کړی دی د هغه جرم مطابق سزا ورکول شوې ده. انشاءالله تعالی د هیڅ اخره زیاتای په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه ځواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د څارنوالۍ د مسؤلینو تر څنګ دغه ولایت د استیناف محکمې مسؤلین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د ارزګان ولایت د خلکو د استازو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅکله بې ګنا کسان زندان ته نه دی اچولي او تل یې د زندانیانو دوسیې پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
مخکمه په یو راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومت د امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وایي باید د کلو لارې تصفیه شي او پاک شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وایي مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي. په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.